بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه ګرانو قدرمنو دوستانو چې هر ځای یې او زمونږ غوري زمونږ تود سلامونه قبول کړي. دا دی زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن شنبه یا د خالی ورځ د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول یا وړومبی خور د میاشتې د 1300 او د 2021 میلادي کال د نومبر ل 6 نیټه سره برابر ده. نو په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک شپږ د افغانستان په وو د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري. بیا به په افغانستان کې د امریکې د جنایتونو دوام او د دغه هیواد د خلکو غوسه تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به د عادت کولو په اړه یو بل پروګرام واوري او په آخر کې به د لړم د میاشتې د 14 په مناسبت دریم پروگرام سره زموږ دا خپرونه ختم شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه مو تر اخره پورې د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. دا وخت په تهران کې د سهار 6 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د تهران د جمعې خطیب وویل ستومانه کوونکې خبرې اترې نه منو. د نیکاراګوئے سفیر تاکید وکړ ایران د امریکې د استکباری خوی په وړاندې د مقاومت سمبول دی. په افغانستان کې د ماشومانو سرتاوانونو په اړه یونیسف اندېښنا څرګنده کړه او طالبانو د تصفیه کمیشن 200 کسان له خپلو صفونو وویستل. هم پورا خبرونه واوري. دا تهران د جمعې د لمانځه خطیب ویل مونږ په داسې خبرو کې شرکت نه کوو چې نتیجې د ټولو بخنه غواړو. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب ویل مونږ په داسې خبرو کې شرکت کوو چې نتیجې د ټولو بندیزونو خاتمه وي او ایران ستومانه کوونکې خبرې اترې نه قبلوي. د ایران پریس د رپورٹ له مخې آیت الله سید احمد خاتمی پرون په تهران پوهنتون کې د جمعې عبادی سیاسي لمانځه په غونډه کې تاکید وکړ د امریکا مرد آباد ناره د ایران د ملت یو سپیزل ناره ده، ځکه چې دغه رژیم دوسیه د ایران د خلکو په نزد توره ده او په ایران باندې د صدام په حمله کې د امریکې لاس لیدل کېدی شي او له دغې حملې درې ورځې مخکې بریژنسکی له صدام سره کتنه کړې وه. د تهران د جمعې موقته امام آیت الله سید احمد خاتمی زیاته کړه د دغو خباستونو او دښمنیو دوام په تیرو ورځو کې د امریکې لخوا د ایران د تیلو غلا کول دي او خلک په دې وجه امریکا مرداباد نارې وهي. هغه د ځینو هغو هیوادونو په اړه چې د امریکې په جرایمو کې شریک دي او تل ایران ګواښي وویل دغه همسایه توب او له ګاونډیانو سره د ښه سلوک سیاست زموږ په مکتب کې ارزښت لري. ګاونډیانو ته وایو چې ایران ستاسو د ګاونډي په توګه په سیمه کې لومبنی فوجي قوت دی، نو له ښه او مقتدر ګاونډي سره د ورورولۍ چلند کوي او د دې په غیر صورت کې به لوګي خپل ستاسو سترګو ته ورشي او له غاصب سیهونه رژیم سره به یو شان تباه شي. آیت الله خاتمی د ایران په خلاف د امریکې د دسیسو په اړه وویل امریکا د 1942 هجرین مریز کال د زمری لمیاشت نه واخلی تر ننه پورې په نړیوالو ټولنو کې د ایران د خلکو په خلاف دسیسې جوړوي او د امریکې د ټولو ولس مشرانو په دورانونو کې د جنگ تپل او د سهونست رژیم مدام پیاوړي کول له دغو دسیسو څخه دي. د تهران د جمعې د لمانځه امام همدارنګ د عمان په سمندر کې د ایران د تیلو پر لا کولو کې امریکې فوج ته د ایران د پاسدارانو د لښکر د سمندري ځواک گزار ورکولو ته په اشاره سره وویل دغه حرکت د امریکې د سپکاوي لپاره وو او وی خودله چې امریکا او د هغې فوج د جولاګي په جاله کې ناست دي. دا خبرونه رادیو تهران اوري. په تهران کې د نیکاراګوئی سفیر وویل ایران په لاتینی امریکا کې د امریکې د حکومت د تیری په وړاندې د مقاومت سمبول دی. د ایرنا د رپورټ له مخې له استقبار سره د مبارزې د ملي ورځې په مناسبت له استقبار سره د دښمنۍ په اړه د مرکزي امریکې د سیمې د هیوادونو یو بل شان روایت تر عنوان لاندې یوه ګډ سیاسي غونډه د بولیویا او نیکاراګوئی د سفیرانو رومینا پریز راموس او ایساک لین براون جین په شتون سره د ایران په یست پوهنتون کې وشوا. دغه غونډه د ایران د یو شمیر استادانو پوهنتونیانو او په یست کې د افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق او نایجیریا هیوادونو د محصلینو په شرکت سره جوړه شوه. د نیکاراګوئی سفیر په دغه غونډه کې وویل ایران همدا اوس له امریکې سره په مبارزه کې یو ډیره غوره نمونه ده او زموږ انقلاب د ایران له انقلاب سره په یو وخت رامسته شو او زیات مشترکات لري. ایساک لین براو جین وویل ایران په لاتینی امریکا کې د امریکې د تیری په وړاندې د مقاومت سمبول دی او دغه نمونهی رول د پوهنتونوالو په همت سره ورځ په ورځ په پراخېدو دی. د بولیویا سفیر هم د دغه غونډې له جوړېدو څخه په قدرونې سره د خپل هیواد او ایران مشترکاتو ته اشاره وکړه او وی ویل د دې دواړو هیوادونو اصلي هدف له تیرو کلونو نه تر اوسه پورې له امریکې سره سخته مبارزه ده او دا حالت لا دوام لري. میرمن رومینا پیرز راموس یا تکړه په دغو کلونو کې د ایران او بولیویا ملتونو د مبارزې وجه د امریکې د حکومت استکباری خوې دی چې یوازې د خپلو ګټو د ساتنې او د ملتونو د سرچینو ترلاسه کولو په تکل کې دی. د بولیویا سفیر وویل د امریکې حکومت په اوسنیو حالاتو کې له بحران سره مخامخ دی او په راتلونکو وختونو کې به له زوال او نسکورېدو سره مخامخ شي او پکار دی ملتونه د هغو اهدافو په بنیاد چې لري د امریکې د زیاتې غوښتنې په وړاندې په خپل مقاومت ټینګ ودرېږي. په افغانستان کې د ماشومانو د سرطانونو په اړه یونیسف اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق یونیسف وویل ماشومان له جنګه د باقی پاتې مهماتو په وړاندې زیانمنېدونکي دي او په افغانستان کې ټول لوري پکار دی د ماشومانو د محافظت لپاره کوشش وکړي. د افغان آواز د رپورټ له مخې یونیسف د یوې بیانیې په خپرولو سره په افغانستان کې له جنګ د باقی پاتې نه چودل شویو موادو د چودېدو له کبله د ماشومانو د سرطانونو په دوام اندېښنه څرګنده کړه. دغه نړیوالې ادارې په خپل بیانیه کې د تیرې شروع په ورځ په قندوز ولایت کې له جنګ څخه د باقی پاتې نه چودل شویو موادو د چودېدو له امله د یوې کورنۍ د نهو غړو وجل کېدو ته په اشاره سره وویل دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د دغې کورنۍ ماشومانو له جنګه د باقی پاتې نه چودل شوي مواد کور ته راوړي وو. په دغه بیانیه کې همدارنګ راغلی دي چې ماشومان په خاصه توګه له جنګ د پاتې نه چودل شویو موادو په وړاندې زیانمنېدونکي دي ځکه چې دغه مواد هغوی نشي پیژندی. یونیسف په بیانیه کې زیاتوي چې د ملګرو ملتو وروستی رپورټ ښودنه کوي چې په افغانستان کې د میلادي کال په لومبنیو شپږو میاشتو کې د جنګونو او تاوتریخوالو په نتیجه کې 440 ماشومان وژل شوي دي. دا خبرونه تاسو لرډیو تهران اورئ. د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د صفونو د تصفیه کمیشن د فعالیت له پیل وروسته تر اوسه پورې شاوخوا 200 کسان د طالبانو له صفونو څخه ایستل شوي او څېړنې ترې روانې دي. د چارو شنون کې بیا وایي د افغانستان روان حالت ته پکتو د تصفیه کمیشن فعالیتونه مثبت پیل لرلې شي او باید په دې برخه کې جدي کار وکړي شي. د طالبانو د موقت حکومت چارواکي وایي د تصفیه کمیشن لخوا شاوخوا 200 کسان چې د هغوی د حکومت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوله د هغوی له صفونو څخه ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وویل یاد کسان تر سیړنو لاندې دي او د تصفیه کمیشن په منظم ډول خپل کار ته دوام ورکوي او تر اوسه ډیر کار کړی دی. نوموړي وویل د تصفیه کمیشن د فعالیتونو له پیلېدو وروسته ورځ تر بلې په ښارونو کې نظم د رامنځته کېدو په حال کې دی. بلخوا یو شمیر هیوادوالو هم د طالب چارواکو د دې اقدام هرکلی کړی. دوی وایي طالب چارواکي باید ټول هغه کسان له خپلو صفونو وباسي چې په فساد کې ښکیل دي او د خلکو امنیت او ښاري نظم ګډوډوي. د هغوی په خبره په دې وروستیو کې د طالبانو له حکومت له نوم څخه په استفادې ډیره ناوړه ګټه پورته شوه او دا کمیشن باید خپل کارونه نور هم چټک کړي. بلخوا د چارو یو شمیر شنون کې بیا په دې باور دي چې د هیواد روان حالت ته په کتو کې کچرې د طالبانو صفونه تصفیه نشي نو ډېرې ستونزې به جوړې شي. د پوځي چارو شنون کې هی ګل سلیمان خیل بیا وویل د صفونو د تصفیه په تړاو د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات ګټورې پیلې لرلې شي او له دې سره به د ناوړه ګټه اخیستو مخنیوی وشي. د سلیمان خیل په خبره د صفونو له تصفیه سره په ښارونو کې امنیت او نظم تامینې دی شي. د نړیوالو رسنیو د رپورټونو له مخې د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم له خپلو قمندانانو غوښتي چې خپل صفونه له نااهلو کسانو پاک کړي. له بلې خوا بلخ کې د څلورو مدني فعالانو په ګډون شپږ میرمنې وژل شوې دي. د افغانستان شمالي ښار مزار شریف کې په ډزو د څلور وژل شویو میرمنو جسدونه ترلاسه شوي دي. ویل کېږي د میرمنو طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لاریونونو کې برخه لرله. د رسنیو په رپورټونو کې ویل شوي چې دا میرمنې په مرموز ډول وژلې شوي او مړی یې پرون وړمه ورځ د مزار شریف اړوند د خالد بن ولید خارګوټي په یوه کنده کې موندل شوي دي. دا خارګوټي د مزار شریف وړومبۍ ناحیه کې موقعیت لري. له دې ډلې لږ تر لږه د یوې میرمنې په اړه ویل شوي چې د پوهنتون ښوونکې او د ښځو د حقوقو برخه کې فعاله وه. د دغې میرمنې میړه رسنیو ته ویلي دي چې میرمنې وژل شوې ده، خو پلار یې عبدالرحمن صافی رسنیو ته ویلي له لور سره یې د داسې چا له خوا ټیلیفوني تماس نیول شوی و چې ځان یې د بشري حقوقو د بنسټ استازی معرفي کوو او په هماغه ورځ دا له خپل اسنادو سره له کوره ووته او 2 ساعته وروسته یې له کورنۍ سره تعلق پرې شو. د دې میرمنو خپلوانو ویلي چې له طالبانو یې پوښتنه کړې خو د دوی په وینا د قناعت وړ جواب یې نه دی موندلی. د درې نورو وژل شویو میرمنو هویت لا نه دی په ډاګه شوی او د مزار شریف په روغتون کې مړی ساتل کیږي. او په بغداد کې د مظاهرو په دوران کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. رسنۍ سرچینو پرون د بغداد په شنه سیمه کې د امنیتي ځواکونو سره د عراق احتجاج کوونکو په نښته کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د روسیا الیوم د رپورټ له مخې د عراق په پارلماني انتخاباتو اعتراض کوونکو پرون د جمعې په ورځ د دغه هیواد پلاننګ د وزارت د دفتر په وړاندې غونډه جوړه کړه او بیا یې د شنې سیمې لوري ته حرکت شروع کړ. عراقی احتجاج کوونکو د شنې سیمې ته د ننوتلو لارې ته له رسېدو وروسته هغه ځای کې خیمې ولګولې او بیا یې په پارلماني انتخاباتو باندې په اعتراض کې نارهبازي شروع کړه. د اینی شاهدانو له قوله دغه وخت د امنیتي ځواکونو په مداخلت سره دغه مظاهرې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوې. د عراق د روغتیا د وزارت وویل چې د مظاهرینو امنیتي ځواکونو ترمنځ پنختو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 125 نور هم جوبل شوي دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
په افغانستان کې د امریکې د جنایتونو دوام او د دغه هیواد د خلکو غوسه او قهر، دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د افغانستان خلک په دغه هیواد کې د امریکې د ډرون حمله په اړه د قوانینو له خلاف ورزی څخه له انکاره سخت غوسه شوي دي او هغه د منلو وړ د نه منلو وړ بولي. له افغانستان له وتلو مخکې د امریکې د پوځ په ډرون حمله کې لس عامه خلک ووژل شول چې زیاتره میرمنې او ماشومان وو. د امریکې د هوایي ځواک پلټونکي سامي سعید ویل په دغو حملو کې د شویو تحقیقاتو په بنیاد د قانون هیڅ خلاف ورزي یا لټي نه ده شوې. دا په افغانستان کې د امریکې له پوځي جنایتونو د امریکې د حکومت او پوځ د بشپړ ملاتړ په معنا ده چې په تیرو دو لسیزو کې په ځلونو تکرار شوي دي. امریکې د افغان ولس د غوسې او قهر د کمولو لپاره د خپلو عسکرو له هر ځل جنایت ورسته ویلي چې په دې اړه تحقیق کوي، خو نه یوازې تر اوسه په افغانستان کې جنایت کوونکي عسکر ګناهګار نه دي پیژندل شوي، بلکې د امریکې پوځ هڅه کړې ده د دغه هیواد د عسکرو د جنایتونو د جاج د وخت په اوږدولو سره دغه پروسه هیره کړي او په بدترینو حالاتو کې له افغانستان د جنایتکارو عسکرو د ویستلو اقدام کړی دی. په کابل کې د سیاسي مسایلو کار پیژاندې او د پوهنتون استاد اکرم عارفی په دې باره کې باوري دی چې امریکا د افغانستان د نیواک په دوه لسیزو کې په دغه هیواد کې د بشر ضد جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. ډېر بشري ضد او جنگي جنایتونه ترسره کړي دي او د امریکایي عسکرو د هوایی بمباریو له امله په زرګونو عام خلک وجل شوي او ژوبل شوي دي او د امریکې حکومت او پوځ هم له جنایتکارانو په ملاتړ سره د هغوی د دوام زمینې برابرې کړې دي. له منع شویو چاودیدونکو موادو استفاده، د بمونو مور نومې بم استعمالول، د وجل شویو کسانو د شمیر ساتلو لپاره د هغو د ګوتو غوڅول او له وجل شویو عامه خلکو سره د تصویرونو اخیستل په افغانستان کې د امریکې او نیټو عسکرو د جنایتونو یوازې یوه برخه ده چې هیڅ نړیواله اداره هم په دې اړه تحقیق او پلټنې ته چمتو نه ده، ځکه چې د امریکې له منفي غبرګون او د دغه هیواد لخوا له بایکاټونو اندېښنه لري. سیاسي کار پیژاندې مولوی مفلح په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شتون د دو لسیزو د یو په جات کې وایي په افغانستان کې د امریکې پوځي شتون د جنگ او عامه خلکو د وجلې د زیاتېدو او دوام فساد فحشا او منکراتو له زیاتېدو نه بغیر څه نتیجه نه ده لرلې. د هغه په وینا امریکې هڅه وکړه په افغانستان کې د فساد په دودولو سره دغه هیواد خپل ګوډاګي او مستعمره وګرځوي. د افغانستان خلک تمه لري چې په خپل هیواد کې د امریکایي عسکرو په جنایتونو جدي غور وشي. په هر حال په تیرو دو لسیزو کې د امریکې د پوځ او افغانستان د پخوانیو حکومتونو لخوا مختلفې کمیټې جوړې شوې چې هیڅ یوې پکې نتیجه نه ده لرلې او دغه کمیټې سبب شوې چې امریکایي عسکر په سپینسترګي توپ سره د افغان ولس وجلې ته دوام ورکړي. دا په دې مانا ده چې د افغانستان د خلکو ځان او انساني مقام د سپینې ماڼۍ لپاره هیڅ ارزښت نه لري او امریکایي عسکر په هر جنایت لاس پورې کولی شي بې له دې چې په یوه محکمه کې یې په جنایتونو غور وشي.
د تاریخ پانا.
قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، سم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهه ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور له 10مې او د 2021 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 6مې نیټې سره سمون خوري. درې سوه دوه اتیا کاله پخوا د 1423 میلادي کال د نومبر په 6مه نیټه په لوی اډولف مشهور د سویډن پاچا دوهم ګوستاو ووژل شو. هغه په 1594 میلادي کال کې زیږیدلی و او په 18 کلنۍ کې پاچا شو. د دوهم ګوستاو اصلي شهرت له 1483 میلادي کاله تر 1548 کاله پورې په کلونو کې د پروتستانتو او کاتولیکانو ترمنځ په 10 کلونو مذهبي نښتو کې د هغه د بریاو په خاطر و. هغه د فرانسې په ملاتړ سره د جرمني د پروتستانو په ګټه د روم له سپېڅلي امپراتور او د هغې د متحدانو سره جنگ ته ودانګل. ګوستاو چې په خپله یې د سویډن د پوځ مشري په غاړه درلوده، په دوو جنګونو کې بریالی شو. په دریم جنگ کې هم د پرمختګ په حال کې و چې د یوه مرمۍ د لګېدو له امله وبژل شو. سره له دې د سویډن پوځ په دغه جنگ کې هم بریالی شو. دوه سوه اته کاله پخوا د 1314 میلادي کال د نومبر په 6مه نیټه د جنوبي امریکا د ملتونو ازادي غواړي اتل سیمون بولیوار د اسپانیا له سلطې د خپل هیواد وینزویلا د ازادولو لپاره لومړنی جنگ په بریالیتوب سره پای ته ورساوه. په دغه جنگ کې د سیمون بولیوار 6500 کسیز لښکر د اسپانیا پر 14000 کسیز لښکر بریالی شو. هغه بالاخره د وینزویلا د اسپانیا والو له سلطې آزاد کړه او ورپسې په خپل لښکر سره له اسپانیایي استعماره د څو نورو جنوبي امریکایي هیوادونو د آزادولو لپاره د دغو هیوادونو په آزادۍ غواړو مبارزو کې هم ګډون وکړ. یو سل یو شپېته کاله پخوا د 1318 میلادي کال د نومبر په 6مه نیټه په امریکا کې د مریتوب یو مخالف ابراهام لینکلن ولسمشرۍ ته ورسېد. د هغه د ولسمشرۍ په پړاو کې په امریکا کې د ویشل کېدا جنګونه هم پیل شول چې د مریتوب د پلویانو د ماتې لامل شول. لینکلن ولسمشرۍ ته له رسېدو مخکې په رسمي توګه له مریتوب سره مبارزه پیل کړې وه. هغه په 1315 میلادي کال کې په امریکا کې د مریتوب د نظام د لغوه کونې د یوه مخالف په لاس ووژل شو. درې څلوېښت کاله پخوا د 1415 لمریز کال د لړم د میاشتې په 15مه نیټه د ایران د راډیو او ټلویزیون ادارې کارکوونکو د پاچا رژیم په اعتراض کې خپل کاربندیز پیل کړ. په راډیو او ټلویزیوني ادارې کې کاربندیز د پاچا رژیم د نسکورېدا د بهیر د چټکولو لپاره پر هغه د دباو زیاتول و. په همدې ورځ د پاچا رژیم مامورانو په مطبوعاتي مؤسسو حمله وکړه او یو شمېر خبریالان او ورځپاڼه لیکونکي ونیول، چې په نتیجه کې زیاتې خپرېدونکي ورځپاڼې هم بندې شوې. نهه ویشت کاله پخوا د 1411 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 15مه نیټه یو هڅاند او فاضل فقیه او عالم آیت الله شیخ مهدی نوغانی وفات شو. هغه په 1415 هجری لمریز کال کې د ایران په شمال ختیځ د مشهد په سپیڅلي ښار کې وزیږید او له لومړي زده کړو وروسته یې د دیني علومو زده کړې پیل کړې. آیت الله نوغانی وکړی شول د قدرمنو او نامتو عالمانو له محضره استفاده وکړي او په خپله یې هم له جدیت سره تدریس او دینی معارفو تبلیغ ته مخه کړ. د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په مشرۍ د ایران د خلکو د اسلامي غورځنګ په پیل پسې هغه هم د پاچاهي استبدادي نظام پر ضد د ماهیت اجوا کولو ته مخه کړه او د ایران په شمال ختیځ په خراسان کې د انقلاب له مشرانو څخه و. آیت الله نوغانی د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته هم هغه راز د خلکو واز او دینی تبلیغ ته دوام ورکړ. ش عادتونه د تهران د پښتو خبرونه ورجو مینوالو په دې شیبو کې زافاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د شو عادتونو نوم لړۍ له نننۍ یولسم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو له ښه ژوند څخه د برخمنېدا لپاره نفسیاتي او بدني سلامتیا ډېر اهمیت لري. کله کله د خپلې خوښې ژوند ته د لاسرسي لپاره د ژوند په سټایل کې د بدلون ضروري وي. نو د دغه لړۍ په ننني مطلب کې د یو بل تر څنګ د بدو عادتونو پر ځای ښو عادتونو ته مخه کوو. د یادونې وړ ده هغه سپارښتنې چې په دې مطلب کې وړاندې کېږي کلي دي او ممکنه ده له هغوی ځینې د درستو لپاره مناسبې نه وي. نو د ضرورت په بڼه کې د خپل ژوند په سټایل کې د ځینو بدلونونو لپاره باید له خپل ډاکټر یا سلاکار سره مشوره وشي. د شخصي ودې او پراختیا یوه لاره وخت او په موقع مدیریت دی. بې شکه وخت او فرصت د انسان لپاره تر ټولو ستره او بېمخینی پانګه ده، ځکه چې ورڅخه په استفادې کې په درستو ډګرونو کې پر مخ تللی او تر ټولو لوړو مادي او معنوي درجو ته رسیدلی شو. په قرآن کریم کې د وخت دومره احترام شوی دی چې ګواکې د ارزښتونو په اوج کې او د فضایلو موارد مور ده، لکه څرنګه چې خدای تعالی ورباندې سوګند پورته کړی دی. ول اثر په وخت قسم، ځکه اثر د وخت په معنی دی او دغه آیت په تفسیر کې د یو تفسیر په توګه زمانه هماغه وخت دی. په قرآن کې هغه څه چې د وخت د زیاده کېدا لامل کېږي د مثال په توګه لغو، باطل، افراد او په کلي توګه چټي او پوچه اندازې سره ذکر کېږي او هغه رټل شوی هم دی، ځکه چې د ژوند تر ټولو لوړه پانګه نبودوي او د سالم ژوند اپت کیږي. خدای تعالی د مؤمنون سورې په دریم آیات کې په ایمان سره د انسان په تعریف کې فرمایي، مؤمنان له چټي کارونو مخ اړوي او یا مؤمنان چټي کارونه نه کوي. همدغه راز په څو آیتونو کې د هغوی افسوس کول او تاوان چې وخت اهمیت نه ورکوي په قیامت کې ورته یادونه کیږي. او د غافر سورې دا ته ویم آیت په یو برخه کې ویل شوی دی، په قیامت کې به د وخت ضایع کوونکي او باطل فکر لرونکي تاوان وویني.
متعال خدای په زمر سورې په شپږ پنځوسم مبارک آیت کې په یو بل مورد کې داسې فرمایي، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، باید وویریږئ له هغې ورځ یعنی قیامت څخه چې انسان چټیات ویون کی وای پر ماده افسوس وی د هغو افراط پالنو او لټیو په خاطر چې د خدای د اطاعت په لار کې مو کړی دی، تر هغه چې په آه او فریاد سره وای دنیا ته بیرته وګرځو او له وخته استفاده وکړو. خو دوی ته ویل کیږي موږ تاسو ته ډیر زیات عمر او وخت در په برخه کړی و، ولی مو ورڅخه استفاده و نه کړه؟ وهم یسترخون فیها ربنا اخرجنا، جهنمیان چیغی وهی پروردگارا موږ له جهنم وباسه څو صالح عملونه تر سره کړو. له دې پرته چې تر سره کړي مو دي، د دوی په ځواب کې ویل کیږي آیا تاسو ته مو تر ډیره حد وخت در نه کړ؟ داسې چې هر څوک نصیحت منونکی وي نو پند اخلي، او آیا تاسو ته الهي خبرداری نه و درکړل شوی؟ اوس د الهي عذاب خوند وڅکئ چې د ظالمانو لپاره هیڅ مرستندوی نشته. نن سبا په ډیر بوخت او مصروف ژوند کې له وخته ډیر استفاده د ډیرو کسانو لپاره ضروری او په عین حال کې سخت دی. د وخت او موقع مدیریت د شخصي موخو په پرمخ بیولو کې او تعلیمي او کار کسب بریالیتوب ته په لاسرسۍ کې یو اساسي عامل دی. انسانان په ډیرو دلیلونو سره د وخت له کمښت سره مخامخیږي او په نتیجه کې د دوی لپاره ډیر مشکلات راولاړیږي. په همدې دلیل ضروری ده چې د وخت د مدیریت لاره کج شي. د وخت مدیریت په دې معنا ده چې وخت او موقع په خپله داسې منظمه کړئ چې تر ټولو زیاته ګټه ترلاسه شي. په لا ساده او اسانه معنا یعنی وخت په خپلو فعالیتونو کې داسې وویشئ چې د خپل نظر وړ درست کارونه په لوړ کیفیت سره ترسره شي. په هغو موقعو کې وخت لږ او کار ډیر لري، نو دغه مهارت تاسو سره مرسته کوي څو له دغه وخته په لا اخیار او زیر ډول استفاده وکړی شئ.
خوږو دوستانه، د وخت مدیریت په دې سربیره چې موږ له دغو محدودیتونو او سرچینو څخه لا زیات استفادې په لور هدایتوي، ځینې نورې ګټې هم لري. په وخت کې بچت، اداره کول او تنظیمول نورې ګټې هم دي. د هرې ورځې د کارونو او فعالیتونو د وخت برابرولو د پروګرام شتون په چورلټ ډول سبب کیږي چې موږ هم خپل وخت اداره او مدیریت کړو، په بله معنا ښه کنټرول وکړو، او په نتیجه کې په وخت کې د بچت سبب کیږي چې دغه ترلاسه شوی وخت په خپله هم سبب کیږي نور کارونه وکړی شو، او موږ توانیدلی یو زیات کارونه په یو مخصوص وخت کې ترسره کړو. د خپل وخت د استفادې لپاره د پروګرام او زمانبندۍ درلودل مرسته کوي څو په موقع د کارونو د ترسره کولو لپاره اندېښنې ختمې او له ډیر کم سټرس سره مخامخ شو. د کارونو د ترسره کولو لپاره د چمتووالي او د توانمنیو درلودل او یا یې برابرول د وخت د مدیریت یوه بله ګټه ده. کله چې د وخت له مدیریت څخه ښه استفاده وشي او د کارونو د ترسره کولو لپاره د زمانبندۍ پروګرام ولرل شو، نو پوهیږو چې په ورځې کې څه څه کارونه باید ترسره کړو، او د کارونو د ترسره کولو لپاره به لازمې توانمنۍ او چمتووالی هم ترلاسه کړو، او په یو اړخیزه او بشپړه چمتووالي سره به د کارونو د اجرایي کېدا او ترسره کېدا لپاره تر کماله ورسیږو، او دا چمتووالی او توانمنېدا به راسره پارامخت په نس باندې په اعتماد او په بریالیتوبونو کې مرسته وکړي.
د وخت مدیریت یو بل امتیاز او ګټه په ټاکل شوي وخت کې د کارونو ترسره کول او د کاري فعالیتونو د اندازې کمېدا ده. د وخت مدیریت په امتیازونو او ګټو کې د کار او د هرې ورځې د کاري فعالیتونو د اندازې او حجم له کمیده د برخمنې د لپاره په ټاکل شوی وخت کې د کارونو ترسره کېدا ته اشاره کېدلی شي. ځان ته په بیل شوي وخت او زمان کې د هر کار د وخت پلانونې ته په پام سره تعقیب او اجرایی کوو او نه ترسره شویو او ځنډیدل شویو کارونو یې زیاتې اندازې چې زموږ کارونو او فعالیتونو سره په زنځیری یا کړیز ډول یو ځای کېدلی او زموږ پر درستو کارونو اغیز شیندلی شي مخنیوی کوي او لامل کېږي او هر کار په خپل وخت کې له مخکې چمتووالي سره ترسره شي چې دغه چاره لامل کېږي چې موږ د هرې ورځې او هر کار فعالیتونو په ټولګي کې له زیاتېدا پرته پر مخ لاړ شو او د فعالیتی او د پات فعالیتونو او کارونو د زیاتېدا او انبارېدا کتونکې به نو. کله چې هر کار په خپلو ساعتونو او وختونو کې ترسره شي نو د موږ کارونو او ژوند ته ډېره حد چټکتیا او آرامښت را ډالۍ کوي.
خوږو دوستانو، د وخت د مشخص کولو د پروګرام شتون موږ ته دا امکان راکوي چې پر هغو کارونو چې باید یې ترسره کړو د څارنې توان لا زیات ښه ولرل شو. یعنی موږ په خپلې ارزونې او څارنې سره کارونه په خپل نمبر او وخت سره منظم کړی شو او همداراز هغه کارونه چې ترسره شوي دي او یا باید ترسره شي ورزو او څارنه پرې وکړو او همداراز د شوي فعالیتونو او کارونو پر بشپړولو او د شوي ساوې څخه ځانونه خبر کړو او دغه راز هغه کارونه به چې باید ترسره شي هم په سم ډول منظم کړو او په کارونو او فعالیتونو په اندازې او وخت باندې په پوهېدا سره تشخیص ورکوو چې کوم کار په کوم وخت کې او په څومره کیفیت او کمیت سره ترسره کړو. په کارونو کې ګټه ورکېدا او اغیزې د وخت د مدیریت یوه بله ګټه ده. په دغو ګټو اخیستنو استفادو کې پر هغې شیندنې سربیره ځینې هغه کارونه چې د وخت د ټاکنې له پروګرامه استفاده کوو په پریکنده توګه هم کارونه سمولی او هم یې د کاسانو د شمېر او فعالیتونو په اړه سم تشخیص ورکولی شو او په ښه ډول او هغې شیندونکې اندازې سره به اجرا کړو او د خپلې خوښې موخو ته د رسېدا لپاره به لاره اسانه او چټکه کړو. همداراز به د خپلو هدفونو په لور د لا چټک حرکت ولرو او هیڅکله به هم په کړنې او کارچار کې لا ځنډ او وقفې سره مخ نه شو. د زمان په مدیریت سره د موږ په کارونو کې له لیهندۍ پښیماني ځنډ او افسوس کول لا کمیږي. په ژوند او کارونو کې د هدفمندۍ او فعالیتونو لپاره به لا جامع پلانونې سره سره په کارونو کې د ځنډ او په وخت کې د ضایع کېدا پښیمانه کېدا او ناامیدۍ سره مخامخ نه شو. همداراز د خپلو کارونو لپاره د وخت د یوه جامع پروګرام په درلودلو سره د وخت د ضایع کېدا او د لګښت د زیاتېدا مخنیوی وکړو او دغه راز د کارونو د انبرېدا مخه به ونیسو. په نتیجه کې به په خپلو کارونو کې د ناکامېدا او پښیمانه کېدا مخه هم ونیول شو. په دې معنی چې د کارونو د ترسره کېدا لپاره د وخت د مشخص کولو پروګرام درلودل موږ په خپلو کارونو کې په ځنډ باندې له پښیمانه کېدا افسوس کونې څخه خوندي ساتي او د ټاکلو اصول او د موږ د کارونو د مشخص کولو پر اساس به په ښه بڼه او ښه شکل سره کارونه ترسره کړو. همداراز زموږ د وخت په مدیریت سره به په بې اهمیته کارونو او فعالیتونو کې ډیر کم وخت ضایع کوو. په نتیجه کې موږ لا زیات فرصت په اختیار کې درلودلی شو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د ښه عادتونو د لړۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موژم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
لا استکبار سرا مبارزہ.
د تهران رادیو ډیرو قدر منوریدونکو خې چاري عزیزانو وسمزه فاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عزیز سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوو چې ځانګړي پروګرام درته وړاندې کړو چې د لړم د میارتي د 14 منېټه د ایران د ملت له استقبال سره د مبارزې د ملي ورځې په نوم نومیږي. نو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د امریکا له استکباري سیاستونو سره د ایران مبارزه په تیرو 40 کلونو کې د تهران پر ضد د واشنگتن په غلیمانه اقداماتو کې جړ لري. امریکا د غراز د ایران له اسلامي انقلاب په مخ کې کلونو کې په خپل ورانونکو لاسوهنو سره د ایران د ډیرو مشکلاتو او د هیواد د شاته پاتې کېدا سبب شوه. د امریکا لاسوهنې یوازې په ایران پورې محدودې نه وې، په سیمه کې په سلطه غواړو مقصدونو او هدفونو سره د امریکا لاسوهونکي شتون په امریکا باندې د ایران په شمول د سیمې د هیوادونو د اړوند والي د باطل پړاو د بڼه د خپلېدا سبب شو. په پردیو قدرتونو باندې اړوند والي سبب شو چې ایران تر کلونو پورې ونه کړای سي د خپلو ملي ګټو پر اساس ګام پورته کړي. دغه بهیر د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب مخکې کلونو کې په هیواد کې د سیاسي، د ټولنیزو، د کلتوري او د اقتصادي ګډوډیو سبب شوی و.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د حج د ورځو په مناسبت د نړۍ مسلمانانو ته د خپل پیغام په یوې برخه کې هم دغه ټیک ته اشاره وکړه او د دغه تاریخي حقیقت یادونه یې وکړه چې مسلمانو ملتونو په تیرو 150 کلونو کې د خپل هیوادونو او د حکومتونو په برخلیک کې رول نه دی درلودلی او له یو شمېر موردونو پرته د لویدیځو تیرګرو حکومتونو په سیاستونو سره مدیریت شوی او له مسلمان هیوادونه د استکباري هیوادونو له تمو لاسوهنو او شرارتونو سره مخامخ دي. هغه حضره زیاته کړه نن سبا د ډیرو هیوادونو د علمي شاته پاتې والی او سیاسي اړوندوالی د هغوی نالایقتوب او د انفعال نتیجه ده. زموج ملتونه، زموج ځوانان، زموج ساينس پوهان، زموج دینی عالمان او اندي سیاستوالان، سیاسي ګوندونه او ټولنې نن سبا باید هغه شرمونکي او بی ویاړه تیر وخت جبران کړي. باید د زورویني په مقابل کې ودرېږي او د لویدیځو قدرتونو د شرارت او لاسوهنې په مقابل کې مقاومت وکړي. په دې لړ کې د ایران د ملت له استکبار سره مبارزه په حقیقت کې په اسلامي نړۍ کې د اغیز شیندونکي حرکت نخه او د استکباري قدرتونو تر ظلم لاندې د ملتونو لپاره یو بیلګه ده. په تیرو کلونو کې له استکبار سره د مبارزې زیاتېده په لویدیځې آسیا کې د امریکا د سیسې شنډې کړې او سپینې ماڼۍ خپلو هدفونو ته په رسېدا کې ناکامه کړې ده.
په تیرو کلونو کې د داعش ډلې له ماتې خوړلو وروسته د دغه بهیر دوام اجازه ورنه کړه د امریکا نیواګران او د هغه سیمه ییز انډوالان خپل د نظر وړ هدفونو ته ورسیږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله سید علی خامنه ای په دنیا کې د امریکا د نن ورځې شرایطو په بیانولو سره وویل، په یوې پراخې کتنې کې په دنیا کې د امریکا قدرت اقتدار او روب مخ په ځوړتیا او زوال دی، او د نن ورځې امریکا فقراتو له 40 کاله مخکې امریکا څخه کمزورې ده. هغه حضرت د امریکا د نرم قدرت د لمنځتلو او د ورستېدا په هکله د دنیا د ډیرو مشهورو ټولنپیژندو او د سیاستوالانو اعتراف ته په اشاره سره زیاته کړه، د امریکا نرم قدرت په نورو هیوادونو باندې د خپل نظر د منلو او اقناع په معنا همدا اوس په تر ټولو ممکنه کمزوري حالت کې دی، او په تیره بیا وخته د امریکا د اوسني ولسمشر بایدن لرسیدا وروسته نه یوازې ملتونه بلکې د اروپا، د چین، د روسیې، د هندوستان، د افریقا او د لاتین امریکا حکومتونه هم په صراحت سره د امریکا له فیصلو سره مخالفت کوي. همدا اوس په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د مقاومت بهیر د امریکا او د سیونیست رژیم د زیات غوښتنو په مقابل کې ولاړ دی، او ایران د امریکا د زورویینې په وړاندې له استکبار سره د مبارزې کوونکي او د مقاومت د چورلیز د مرکز په توګه په یوې بیلګې بدل سوی دی.
له دې کبله د ایران پر ضد د امریکا اقدامات په تیرو څو لسیزو کې په یو شمیر بدلونونو سره نړیوالو لوبو ته ورداخل شوي دي، او دغه اقدامات د ایران د څنګ ته کولو په هدف سره له ایران څخه د هیوادونو او د خلکو د ویرولو، د القا کولو او د اټومي موضوع په شان د موضوعاتو په چوکاټ کې پلان شول. د امریکا چارواکو د دغه دښمنۍ په دوام باندې په ټینګار سره او د خپلو ماتې خوړلیو کړچارو د باطل پړاو په تکرارولو سره وښودله چې تر اوسه یې د ایران له نرم قدرت څخه چې د ایران د ملت له استکبار سره د مبارزې پر روحیې کې سیستماتیک شوی دی له حقیقت څخه ډک درک، عبرت او درس نه دی اخیستی. ام هغه ډول چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای داګینه کړې ده، امریکا د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره د ایران له ملت څخه څپېړه خوړلې ده، او همدا اوس چې له ډیرو ګټو څخه خپل لاسونه لنډ ویني، په خپل خیال د تیر وخت پړاو ته د ستنېده په تبهم کې ورغلې ده، او دغه هدف ته د رسېدا لاره په دسیسو جوړولو او دښمنۍ کولو کې ویني. د امریکا استکباري کړچارونه او د دسیسو او د دښمنیو دوام د دغه تاریخي حقیقت ښودنه کوي چې له ایران سره د امریکا دښمنۍ ژورې جوړې لري. د امریکا دغه دښمنۍ په یو وخت کې په ایران کې د باچا رژیم په ملاتړ کولو کې د کودتا د رامنځته کولو په شان اقداماتو سره ښکاره شوه، او د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د سفارتونو له لارې د جاسوسۍ کولو او د حکومت د پرزولو د اقداماتو په چوکاټ کې او د ایران پر ضد د تپلې جنگ د عراق د صدام دیکتاتور رژیم په ملاتړ کولو سره او د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام له دښمنو او ترهګرو ډلو په ملاتړ سره دوام وموند. د ایران پر ضد د بایکاټونو په پوښښ کې اقتصادي ترهګرۍ او اقتصادي جنگ چې هغه د فلجونکو بندیزونو په توګه یادولای په همدغو غلیمانه اقداماتو کې شامل دي چې د ایران ملت او اسلامي انقلاب ته د گذار د ورکولو په هدف سره ترسره شوي دي. په تیرو شلو کلونو کې په لویدیځې آسیا کې د امریکا لاسوهنې او کړکیچ جوړونې د افغانستان، د عراق او د سوریې په شمول په سیمه کې د څو خونړیو جنګونو د رامنځته کېدا سبب شوي دي. دغو کړکیچونو په لویدیځې آسیایي سیمه کې د بې ثباتۍ د عامل په توګه هم د امریکا رول لا پسې ښکاره کړ. امریکا په سیمه کې د جنگونو په پیلولو سره د سرزورو او د ترهګرو ډلو د رامنځته کولو سبب شوه. امریکا په خپلو لاسوهونکو اقداماتو سره وښودله چې همغه راز د خپلو تیرو استکباریاتي غلطیانو په تکرارولو ټینګار کوي. دغو ستراتیژیکو غلطیانو له امریکا څخه د سیمې د ملتونو نفرت نور پسې زیات کړی دی. په دغو مخینو سره په سیمه او نړیوال ډګر کې د امریکا د ورانوونکو استکباري کړچارونو په اغیزونو پوهیدلی او له استکبار سره د ایران د مبارزې په دلایل په ښه ډول درک کولای شو. لدغو حقیقتونو سره سره په امریکا کې سیاستوالان هم هغه راز داسې تصور کوي چې د دباو راوستل به سبب شي ایران او د مقاومت د کرخې مخکخ هیوادونه تسلیم شي او د امریکا د سرزورو غوښتنو پیروي به وکړي. د امریکا په جاسوسي ادارې CIA کې د لویدیځې آسیا د مسایلو پخوانی شناندې پال پیلار په یوې مقالې کې د امریکا د سیاستونو په شننې سره ولیکل، امریکا حاضر دمه د تیر وخت په نسبت په کراتو د دباو له اړم څخه کمه برخوره ده او د ایران نه بلکې امریکا ده چې څنګه ته شوې ده. د امریکا استکباری کارچارونه د دې خودنې کوي چې د امریکا د سپینې ماڼۍ چارواکي ام هغه راز د واشنګټن د استکباراتي او استکباری سیاستونو په مقابل کې د ایران د مقاومت او د سیمې د ملتونو د بیزارۍ او د نفرت د علت په ترکولو او پوهېدلو ناتوان دي.
د ایران د ملت له استکبار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه وینا په دې ځای کې پای ته ورسېده. له تاسو اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Thank you.